آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې عاشق الله رحیم زوی تاسو وایي.
السلام علیکم، په سر کې د افغانستان دوه لنډ خبرونه اوري. د امریکا د پوځ یو جوګپړی چارواکی وایي د افغانستان په شمال کې حکومت د تسلیم شوو داعش وسلوالو سره د میلمنو په څیر نه بلکې د جنگي اسیرانو په څیر رویه کوي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل امریکایي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د افغانستان حکومت ورته دا ډاډ ورکړی چې د جوزجان په ولایت کې د تسلیم شوو داعش وسلوالو سره د جنگي اسیرانو په شان عمل کیږي. جنرال ووټل دا هم ویلي دي چې دا وسلوال د جوزجان د ولایت نه نور حکومتي زندانونو ته انتقال شوي او تحقیقات ری کیږي. د امریکایي جنرال همدارنګه ویلي دي چې د افغانستان حکومت امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړې ده چې د تسلیم شوو داعش وسلوالو سره وګوري او په تحقیقاتو کې همکاري وکړي. د پاکستان منتخب صدر اعظم عمران خان وایي تل یې د افغانستان د مسلې په سیاسي حل ټینګار کړی او دا مسله د جنگ او طاقت د استعمال د لارې نشي حل کېدی. ښاغلی عمران خان دغه څرګندونې د امریکا د سفیر جان اف هوورد سره په اسلام آباد کې په خپل کور کې په ملاقات کې کړې دي. عمران خان وایي جنگ او قوت د افغانستان د مسلې حل نه دی، په افغانستان کې سوله د پاکستان سیمې او امریکا په ګټه ده. هغه ویلي دي چې پاکستان خواهش لري چې افغانستان کې سوله او ثبات راشي. عمران خان همدارنګه ویلي دي چې خوښ دی په امریکا کې هم د افغانستان د مسلې د حل لپاره د خبرو لپاره غږونه پورته شوي دي. په سعودي عربستان کې یو کس چې یو میرمنې وژلې وه او نور جرمونه هم کړي ول پرون په عام مظهر کې اعدام شو. د سعودي دولتي خبري ایجنس ویلي دي چې اعدام شوی کس الیاس عبدالکلام جمال الدین نومیده او د برما اوسیدونکی و. په راپور کې ویل شوي دي چې اعدام شوی کس د یوې میرمنې کور ته چې هغه هم د برما د ننوتی و هغه یې په چاقو وهلې وه او وژلې وه. په جمال الدین دا تور هم و چې د همدې وژل شوې میرمن د کور او څو نورو کورونه یې غلا کړې وه. د جمال الدین د اعدام حکم د سعودي عربستان باچا سلمان او محکمو هم تایید کړی و. سعودي عربستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې مجرمین پکې د اعدام نه وروسته په صلیب تړل کیږي چې نور ترې عبرت واخلي. معمولا د مجرم نه سر پرې کیږي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیون اوریا. د کاناډا د روغتیا چارو مسؤلین وایي د سعودي عربستان ډاکټران او محصلین د همدې میاشتې تر پایه کولی شي چې په کاناډا کې پاتې شي. د سعودي حکومت د شاوخوا 800 ډاکټرانو او محصلینو نه غوښتي دي چې زر تر زره د کاناډا نه ووځي. سعودي دا کار وروسته تر هغه وکړ چې کاناډا په سعودي عربستان انتقاد وکړ چې د میرمنو د حقونو څو تنه مبارزینې بندیانې کړي دي. په کاناډا کې د سعودي عربستان سفارت په خپل حکومت ته دا قناعت ورکړی دی چې د ډاکټرانو او محصلینو ته په کاناډا کې د پاتې کېدو لپاره یوه میاشت وخت ورکړي. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد میرمن اسما اسد د سینې سرطان نیولې او درملنه یې پیل شوې ده. د سوریې جمهوري ریاست د غیلان پرون کړی دی. پیلامه کې ویل شوې ده چې اسما اسد په روغتون کې بستر ده او د سرطان په لومړنیو مرحلو کې ده. د اسنا خبری ایجنس ویلی دی چې د جمهور رئیس میرمن په دمشق کې په نظامی روغتون کې د علاج لاندې ده، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. امریکا په روسیې نوي بندیزونه لګوي. دا بندیزونه په روسیې په دې خاطر لګیږي چې په برتانیې کې د یو پخوانی روسی جاسوس او د هغې د لور په مسموم کېدو کې مسکو لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې روسیې د خپلو اتباعو په مسموم کولو سره نړیوال قوانین مات کړي دي. نوی بندیزونه چې پرون اعلان شوی دی د همدې روانې میاشتې په 22مې به عملی شي. د دې بندیزونو له مخې په امریکایي شرکتونو به دا بندیز ولګول شي چې روسیې ته هغه د برقي وسایلو په شان اجناس صادر کړي چې د ملي امنیت لپاره حساس ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جوګپوړي چارواکي همدارنګه ویلي دي چې که روسیا باوري ضمانت ورنکړي چې بل ځل به د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو نه کار نه اخلي، په راتلونکو درې میاشتو کې به نور بندیزونه هم پرې ولګول شي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو یوې خیریه موسسې د اسرائیل نه غوښتي دي چې د غزې تړانګې ته د تیلو انتقال ته اجازه ورکړي، ځکه چې روغتونونه او د حفظ الصحې مرکزونه د تړل کېدو د خطر سره مخ دي. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ د ادارې مشر جیم مک کولډریک ویلي دی چې په غزې تړانګې د تیلو د صادراتو بندول خطرناک عمل دی چې د غزې په خلکو ډېرې ناوړه اغیزې کوي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، لومړی پام وکړئ نړیوالو رپورټونو ته. د روغتیا نړیواله ټولنه وایي چې په یمن کې د کولرا د مرض په ضد تقریبا 250,000 کسان واکسین سوي دي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
د روغتیا د نړیوالې ټولنې په یو رپورټ کې ویل شوي چې تقریبا 3,000 محلي صحي کارکونکو په یمن کې د کولرا د مرض په ضد 26,500 کسان واکسین کړي دي. تاکل شو چې ټول تقریبا 500,000 خلک د کولرا د مرض په ضد واکسین شي، لکه د روغتیا نړیواله ټولنه او نورې صحی ټولنې هیله لري چې دا کسان به هم د دغه مرګانی مرض په ضد واکسین کړي. د روغتیا نړیواله ټولنې ویلي دي چې د یمن د حدیده د خار په دوه ناحیو او د ادلیب د ایالت په یوه ناحیه کې د واکسین کارونو درې ورځې وختونه وو. د دغه ټولنې نتاق تاریخ جساروچ وایي چې په دغه دریو ناحیو کې د واکسین کار ځکه په ډیره چټکۍ شروع شو چې هلته د کولرا د مرض د خپرېدو ویره موجوده و. هغه وایي چې ټولې صحی ټولنې د دې کوشش کوي چې په مطلق ډول د کولرا د ساري مرض مخه بند کړي. هغه وایي
د یمن واز فیسینګ د ورست کولرا اوټ بریک.
په یمن کې تقریبا 1.1 میلیون خلک د کولرا په مرض اخته شوي او د هغې نه 2,000 کسان مړه شوي هم دي. موږ غواړو چې تر ممکن هده پورې د کولرا د مرض د خپرېدلو مخه بنده کړو. د روغتیا نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړې چې په یمن کې دومره زیات د کولرا د مرض د خپرېدلو خطر شته دی چې د پروس کال نه به بدتر وي، او د هغې علت دا دی چې هلته د خلکو تغذیه سمه نه ده او د هغې په وجه د دغه مرض په ضد د خلکو مقاومت هم کم شوی دی. د روغتیا د نړیوالې ټولنې دغه نتا قوی سره لدی چې د کولرا په ضد د واکسین د کمپاین وخت ختم شوه، مګر بیا هم صحیح کارکونکي د یمن په دغه دریو ناحیو کې شته دي او خلک اوس هم دغه مرض په ضد واکسین کوي. د کولرا د مرض په ضد د واکسین ساتکی په دوو مرحلو کې تر سره کیږي او ټاکل شوی چې په دغه دریو ناحیو کې به د واکسین د ساتکو د ورکولو دویم مرحله په راتلونکو شپږو هفتو کې پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واورئ.
ل ترکیه څخه داسې رپورټونه خپاره شوی چې د نوموړي هواد یو هیئات د ایسوي مبلغ د نیول کېدو پر سر د رامنځته شوي لانجې په اړه د خبرو لپاره واشنگټن ته سفر کړی دی. د رپورټ نور تفصیل د سمیع الله جلال زس خواوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیه روابط اوس تر ډیره د امریکایي سوي مبلغ اندرو برونسن په برخلیک پوری تړلې دي. نوموړی چې د جولای له وروستیو څخه په کورنۍ بند کې دی د ترهګرۍ په تور 21 میاشتې بندي وو. امریکا متحده ایالات پر برونسن دا تورونه بې اساسه بللي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د هغه او د نور امریکایانو د خوشي کېدو په اړه پر انقلې فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان دی د دې پښتنې په جواب کې چې د برونسن د خوشکېدو په اړه کومه هوکړه شوې وویل
کوم په دې اړه هر ډول هوکړه کړې وای نو مسیحي مبالغ برونسن او نور امریکایي وګړي به نن په کور کې وای. په دې اړه نن تاسو ته هیڅ خبر نه لرم، خو یوازې دا وایم چې د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون د ترکیه د بهرنۍ چارو له وزیر سره خبرې وکړې.
د بهرنی چارو وزارت ویاندی د ترکی پلاوی د سفر په اړه داسې وویل
تاسو په هیګي ما په دې اړه راپورونه ولیدل خو زه یې نشم تاییدولی، مونږ کوم ملاقات نه لرو چې دلته اعلان کړم.
خو امریکا ته د ترکی پلاوی سفر د دې لامل شو چې په ترکیه کې د ترکی لیرې د ارزښت د ګړندۍ ټیټېدو یو څه مخاوني ول شي.
دا زموږ په ژوند ناوړه اغیز لري، زموږ مالی توانې کم شوي، خلک ویریږي او کوم کسان چې مالی امکانات هم لري د خپل پیسو په مصرف ویریږي، له همدې عمله هټېوال ګټنیش کولای موږ باید د اعتماد فضا ولرو.
اخوا د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د مسیحي مبلغ د نیول کېدو له عمله د امریکا لخوا د ترکیه پر دوه وزیرانو د بندیزونو په لګولو خفګان ښودلی دی.
د اندرو برونسن په وړاندې د شویو اقداماتو په غبرګون کې د یو ستراتیژیک متحد لخوا د داشان ګامونو اخیستل ترکیه ته په جدي ډول بې احترامي ده.
د ترکیه ولسمشر که څه هم امریکا په متقابلو اقداماتو وګواښله خو په مستقیم ډول یې د جمهور رئیس ټرمپ نوم وانخیست.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا راډیو ده. ملګرو ملتونو د برما څخه غوښتي دي چې بیرته خپل وطن ته د روهینګیانو د راتګ دپاره شرایط برابر کړي. د امریکا ژغ خبریال ریچارډ ګرین په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د پښتو متني تاسته اورول کیږي.
ملګرو ملتونو د برما د حکومت نه غوښتي دي چې داسې یوه موافقه لاسلیک کړي چې د هغه ملک په شمال کې د رخاین حالت ته د دغې نړیوالې ټولنې هیئت ته اجازه ورکړي چې دغه حالت ته لاړ شي. پروس کال د فوس پلاس د روهنګا د مسلمانانو د ظالمانه ځپل نو ورستو د ملګرو ملتونو هیئت ته اجازه نه ده ورکړ شوې چې د رخاین لته سفر وکړي. د جون په شروع کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو او انکشافي ادارو د برما سره یو موافقه لاسلیک کړه چې دوی ته د تګ زمینه برابر شي تر څو هلته داسې شرایط برابر کاندي چې د بنگلاديش نه د روهنګا مهاجر په خپل خوخه او خوندي ډول د رخاین لته راستانه شي. مګر پرون دغه دوو ادارو په یوه بیان کې وویل چې د برما حکومت د رخاین حالت د دوی د تک د لپاره پیشنهاد ته چې د جون په میاشت کې کړی وو لا تر اوسه پورې جواب نه دی ورکړی. د پروس کال د اګست د میاشت راهیسې تقریبا 900,000 د روهنګا مهاجر بنگلاديش ته اوښتي دي. د برما فوز د روهنګا د مسلمانانو په ضد د قتلونو په عزت باندې د تیری په شمول د بشر د حقوقو نه زیاتې سرغړونې کړې دي او د هغې له کبله د روهنګا مسلمانان دې ته مجبور شول چې بنگلاديش ته واوړي. ملګرو ملتونو د برما د فوز دغه ظالمانه عملیات د نژاد دی پاکسازۍ په نوم یاد کړي دي. په برما کې چې اکثریت خلک یې بودایي مذهب دي، مسلمانان په ډېر اقلیت کې دي، سره له دې چې د روهنګا مسلمانان په نسلونو نسلونو د رخاین په حالت کې ژوند کوي، مګر لا تر اوسه پورې ورلې د برما حکومت هغوی ته په کامل ډول تابعیت نه دی ورکړی او هغوی ته د بنگلاديش د مهاجرو په سترګه ګوري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې د دیموکرات ګوند غړی رشید طالب د کانګرس چوکۍ د ګټلو لپاره د اگست په 8 نیټه په مقدماتي انتخاباتو کې خپل 50 سیالانو ته ماته ورکړه. میرمن طالب به لومړنۍ مسلمانه میرمن وي چې د امریکا کانګرس ته لار پیدا کړي. نور حال په دې رپورت کې واوري.
احلام جبرال د امریکا په شیکاګو ښار کې اوسېږي چې د ډیټرویټ میشیګن سیمه څخه شپږ ساعته لرې موقعیت لري، ځکه نو د غزوان انجلۍ د ایالت په مقدماتي ټاکنو کې رایه نشي ورکولی. خو جبرال د دې په خاطر چې په ټاکنو کې د یوې مسلمانې کاندید رشیده طالب لپاره د خلکو ملاتړ راجلب کړي، موقتا ډیټرویټ میشیګن ته کډه کړې ده.
زه د یوې مسلمانې امریکایۍ، د یوې عرب امریکایۍ او د یوې فلسطینۍ امریکایۍ په صفت دلته راغلی یم.
کانګرس ته د کامیابیدو لپاره د میرمن طالب انتخاباتي مبارزه ځکه مهمه بلل شوې چې د مسلمانو امریکایي میرمنو پر وړاندې ځینې ننګونې موجود دي. ځینې خلک د مسلمانو میرمنو سیاسي مبارزه د پرمختګونو پیلامه بولي.
لزوانو نجونو څخه پیغامونه را رسیږي. له نیویارک څخه مې پیغام واخیست چې لیکلي وو ته مې نه پیژنې، نوم مې هما ده او غواړم درته ووایم چې زه ستا کار له نیویارک څخه تعقیبوم. دا مې احساساتي کوي، وایم او خدایا دا خو ډیره عالی ده. رشیده نوی رای ورکونکی حسابي، نه یوازې ځوانان بلکې هغه رای ورکونکی چې له ډېر مودې د امریکا تابعیت لري، خو اول ځل یې دای چې خپل رای کاروي.
همدغه تازه رای ورکونکو د میرمن طالب د کامیابی لپاره هیله زیاتې کړې دي. دا کاندیدا وملاتړي په دې نظر دي چې په یوه سخت انتخاباتي سیالۍ کې ډېر رای ګټلې دي.
ډیټرویټ ویب سایټ از ټو بی بیلیو وی وون دیس ریس.
د درای شمیرونو په پای کې میرمن رشیده کتسام چې احساساتي شوی و خو له فرصت څخه په استفادې د سیاسي مبارزو لپاره د خپل کورنۍ ملاتړ څخه قدردانی وکړه.
زه له خپل مور څخه چې له فلسطین څخه ده مننه کوم. زما نیا، خاله او کاکاګان په فلسطین کې تلویزیون ته ناستي او ویني چې لمسی انتخابات ګټي.
په دې چې د نومبر میاشتې په منځمهالو ټاکنو کې جمهوریت غوښتونکي رقیبان نشته، نو مقدماتي ټاکنې یوازنۍ دوره ده چې میرمن طالب به پکې د رایو د ګټلو لپاره مبارزه وکړي. د میرمن طالب کامیابیدو ته په ټول امریکا کې مسلمانې میرمنې هیله منې دي.
احساس کوي چې رشیده د دوی ده. رشیده به په کانګرس کې مخ او غږ وي. کله چې رشیده په کانګرس کې وي، نو داسې وګڼئ چې موږ هم لکه تاسو امریکایان یو.
د میرمن طالب په څیر نورو میرمنو هم انتخاباتي مبارزه پیل کړې دي. یوه سومالیایي اصل امریکایي د اگست په 14 په مینوسوټا ایالت کې د کانګرس څوکۍ د ګټلو لپاره کاندید ده او ممکن د امریکا په کانګرس کې له میرمن طالب سره په ګډه کار وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مهیروي.
او دا هم د افغانستان په اړه راپورونه. جمهور رئیس اشرف غنی وایي د انتخاباتو ځنډول د نظام د مشروعیت په باره کې سوالونه پیدا کوي. جمهور رئیس غنی پرون په کاپیسا کې غونډې ته وینا کوله. وی ویل حکومت غواړي انتخابات په ټاکلي وخت وسی. اکرام شنواری په دې باره کې له کابله رپورټ را لېږلې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبې په ورځ د کاپیسا په ولایت کې دغه ولایت د مخورو قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني ټولنو د استازو یوې لویې غونډې ته په وینا کې ټاکنې، وسلوالو طالبانو سره سوله او اوربند ټینګېدل د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې یاد کړه. وی ویل چې په ټاکنو کې ځنډ د نظام مشروعیت تر پوښتنې راولي چې په کور دننه د مشروعیت پرته په بهر کې د سترو کارونو د ترسره کولو مخه نیسي.
ما ویل انتخابات د قانون په اساس وکړي، نه هغه وخت ماتم حل فراک، ځکه هر اورس تاخیر بل مشروعیت نه نظام سوالاندرو.
جمهور رئیس غنی په ټاکنو کې د افغانانو ګډون جهاد اکبر و نوم او ویل چې د ټاکنو په اړه په ټول افغانستان کې اجماع شته او د همدې لامل هر څنګه چې کیږي دی به ټاکنې وکړي. جمهور رئیس غنی له خزو وغوښتل چې پر روان ټاکنو کې ګډون وکړي. هغه ژمنه وکړه چې ولسوالۍ د شوراګانو په ټاکنو کې چې په کم شمېر د خزینه نوماندانو د نوماندۍ له امله د دغو ټاکنو په وړاندې کومې ستونزې راولاړې شوي هغه به حل کړي.
دې روز جلسه شورای عالی امنیت با اساس ماده 104 قانون اساسی دی وقت دایر شد.
تیر ورځ د امنیت د عالی شورا غونډه وه چې د اساسي قانون د 104 ماده پر اساس جوړه شوې وه. سرګن تصمیم لرو چې د خويندو د ونډې په برخه کې ستونزې هواري کړو.
جمهور رئیس غنی د دې غونډې برخوالو ته د خپل حق اعلامیې دونه هم وکړه چې پکې د افغانستان امنیتي ادارو د کارکونکو څخه په ټاکنو کې د چا په ملاتړ او یا هم د چا په مخالفت نه مداخله غوښتنه شوې ده. ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي دغه کمیسیون د اساسي قانون د 104 ماده لمخې د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو په اړه پریکړه د یم نه شورا ته فار لیدا. دغه کمیسیون رئیس ګل جان بدی سیاد نن د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان تی ویل چې 13 ورځ د ملي امنیت د پښورا کې د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو ځنډ پاله. دغه کمیسیون په وړاندې خبري وشوي خو په اړه یې پریکړه بلې غونډې ته پاتې شو. ګل جان بدی سیاد ویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دا پریکړه د ولر ستونزو لامل کړی و چې وسوځي په کم شمیر د خزینه او نارینه نوماندانو د نوماندۍ مسله و.
لومړی کټګوري هغه ولسوالیان و چې حالته هیڅ کاندید وجود نه درلود، یعنی نه نارینه کاندیدونه خزینه. دومه کټګوري ګوری هغه ولسوالیان وي چې هلته نارینه کاندید و خزینه کاندید نه و. دریمه کټګوري هغه ولسوالیان وي چې هلته نارینه کاندیدان او خزینه کاندیدان و، اما د هغو چوکیو په تناسب باندې نه و چې باید هغه تعداد پوره کړي. څلورمه کټګوري هغه ولسوالیان وي چې هغه کې مونږه پوره کاندیدان هم نارینه او هم خزینه درلودل، چې متاسفانه د 318 ولسوالیو نه چې مونږ ته ارګانای محل کوم لیست را کړی دغه څخه فقط سلويک ټول سوالو کې چې هغه هم د افغانستان په شلو ولایتو کې دي او اکثریت په بعضو ولایتو کې دي، نه په ټولو ولایتو کې. متاسفانه د کابل پایتخت کې هم مونږه پورا خصوصا خزینه کاندیدان نه درلودلې.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس د ولسوالۍ شوراګانو ته د نوماندانو د کم شمېر نوماندۍ علتونه هم یاد کړه. وی ویل چې د ولسي جرګې نوماندۍ ته تحصیل شرط نه دی، خو د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د ولسم ټولګي څخه فراغت شرط ګڼل شوی دی.
امنیتي مشکلات یو عامل و، عنعنوي مشکلات او دود او رسم و رواج چې څو خپل خور ته اجازه نه ورکوي یا ښځې ته اجازه نه ورکوي ځان کاندي کې دا بل عامل وو، تعلیمی معنی بل عامل وو چې متاسفانه د پارلمان لپاره هیڅ کوم تعلیمی سند ضرور نه ده، اما برعکس قانون کې د شوراګانو د ولسوالیو لپاره دولسم صف شادنامه شرط ګڼل شوې ده. د هغوی د امتیازاتو، معاشونو، د دفتر او د نورو په اړه باندې کوم وضاحت وجود نه درلوده، د شوراګانو لپاره کوم قانون تر اوسه پورې وجود نه لري.
د دغه خبري کانفرنس پر مهال د دغه کمیسیون منشي او وایم سید حبیب الله هاشمی پر روانو پارلماني ټاکنو کې د بایومیټریک ټکنالوژي څخه د کار اخیستلو په اړه چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوا یې غوښتنه کیږي د کمیسیون پریکړه هم اعلان کړه چې له مخې به یې پر روانو ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم څخه کار وانخیستل شي. ښاغلی هاشمی وویل کمیسیون ژمن دی چې د جمهور ریاست په ټاکنو کې چې د راتلونکي کال د وري په 11مه به ترسره شي، دا کمیسیون به په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي هیڅوک حق نه لري چې د ملي مسایلو په اړه عامه ذهنیتونه مخشوش کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی ویلي چې طالبانو د انتخاباتو د ځنډېدو سربیره له امریکا سره په خبرو کې ځینې نورې غوښتنې هم مطرح کړې دي. په دې باره کې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس رپورټ را لېږلی.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ملي مسایلو په اړه د افرادو له لورې د غیر مسؤلانه څرګندونو دوام د اندېښنې وړ دی. دوی وایي د ملي مسایلو په اړه هر ډول څرګندونې او بیا په ځانګړې توګه د نظر د خاوندانو له لورې باید د اسنادو له مخې وي. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای:
حکومت نه جدن تقاضا کوم د نافذه قوانینو مطابق په نوم د اخلال نظم عامه او اخلال د خلکو د مخشوشولو او مونږ دلته څارنوالیان لرو، د دې لپاره قوانین لرو، هغه باید په دغه سي افراد او اشخاصو باندې تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ادعا کړې چې طالبانو له امریکایانو سره په خبرو کې ځینې غوښتنې مطرح کړي چې دی ترې خبر دی. ښاغلی سیدی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې د انتخاباتو د ځنډېدو، دوی ته د دیارلس ولایتونو د سپارلو، د انځوریزو رسنیو او د ښځو د ونډې د محدودولو غوښتنې مطرح کړې دي. ښاغلی سیدی وایي دغه معلومات ورته یوې باوري سرچینې چې د امریکا او طالبانو له خبرو پوره معلومات لري ورکړي او د یې په اړه اسناد هم لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داسې غوښتنې د دوی له لورې نه دي مطرح شوي. د افغانستان د سولیلی شورا هم د احمد سیدی خبرې رد کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه ورکول کیږي. افغان حکومت هم د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرې تایید کړي، خو ویلي دي چې دا خبرې د افغان حکومت سره په هماهنګۍ ترسره شوي او هڅه کیږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو ته زمینه برابره شي. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د ملي اوالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته وویل چې افغان حکومت د دې خبرو پر بحث وړ مسایلو خبر دی. خو له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ په دغه خبرو اترو کې د یو لړ پټو معاملو په اړه خبر ورکول کیږي. وړاندې اوازه وه چې وسلوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم یو شمېر ولایتونه ورکول کیږي چې د افغان حکومت له لورې دغه مسله رد شوه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر بیا وایي د مهمو ملي مسایلو په اړه له اسنادو پرته منفي خبرې جرم دی. ښاغلی رنجبر د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نیسی کی دلائی سے خارج دی چوکات دی قانون ہر اپلاتی ہر سوکو ہوئی ہر سی پکلر آگئے ہوئی کل کل دی لوی خطر واقعی کی گی ملی امنیت تا ملی گاتو تا خطر واقعی کی گی.
دا کبیر رنجبر پا خبر دا نظر خاوندان دی پر زائی چی دا ملی مسائلو پارا دا خلگو ذهنون رو خانه کری، خولی دل کی گی چی پا زینو مواردو که دا طول و اصول و خلاف سرگندونی کبی چی دا داس وضعیت دوام خطرناک دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په کندز کې د روغتیا چارواکي وایي چې د 2018 کال د پولیو له پیښې وروسته دوی په محیط کې د ماشومانو د ګوزن وایروس د موجودیت پلټنې پیل کړې، خو د دغه ولایت په محیط کې د پولیو وایروس نه دی پیدا کړی. نور حال زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر رپورت کې واوري.
په قندوز کې د نړیوال صحي سازمان یا WHO مسولین وایي چې په موحد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن وایرس د معلومولو په خاطر د خار په څو لارو وتلی او به څو ځل ماینه کړي، خو د پولیو وایرس یې پکې نه دی موندلې. د نړیوال صحی سازمان یا ډبلیو ایچ او ولایتي مسول ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي چې د قندوز د خار له 15 ځایونو څخه د چټلو اوبو د معاینې لپاره 15 ځل نمونې اخیستي، خو د دغه ولایت په محیط کې د تیر کال د پولیو د پیښې وروسته د پولیو وایرس نه دی لیدل شوی.
د پولیو یوازینی میزبان انسان دی او دا په محیط کې دوامدار نشي پاتې کېدی. ام په دې خاطر باندې چې مونږ وګورو چې آیا د قندوز په محیط کې د پولیو وایرس شته کنه، د 2018 کال کې یو بل سیستم د پلټنې یا سرویلانس ورته په لاتینی کې وایي هغه شروع شوی، د محیط نه مونږ سمپل اخلو چې څلور 15 دورې سمپل اخیستل شوی ده. د قندوز د خار د خان آباد د بندر په ناحیه کې د نور محل کې د زیاتره د خار اوبه ورته راوتلي. درې دورې پرله پسې په هغه کې د واکسین وایرس تثبیت شوی چې دا زمونږ د محیط معافیت ښیي چې یعنی واکسین وایرس په محیط کې شته، او تر اوسه پورې د پولیو وایرس د مغوی پیښې نه را په دې خوا په قندوز کې مونږ حتی په محیط کې کوم وایرس نه دی تثبیت کړی.
قندوز کې تیر کال یوه 14 میاشتنۍ ماشومه چې کورنۍ په دشتیرچی ولسوالۍ کې اوسېده په پولیو اخته شوې وه. د قندوز د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي چې د پولیو وایرس سرحد نه لري او هغه ماشومان چې واکسین شوي نه وي ډیر زر په پولیو اخته کیږي.
دا وایرس سرحد نه لري، نو خدای نه خواسته که چیرته دغه ماشومان چې د واکسین نه محروم دي هغه ماشومان سره دغه وایرس ډیره علاقمندي لري چې هغه ماشومان ته ورشي او هغه ماشومان وایرس ونیسي، نو دا خو ډیر زیات خطر موضوع ده چې دی کې مونږ هم میراث لرو. په داسې حالاتو کې چې مونږ ګورو چې دا ماشومان دغه کیږي، خو زمونږ یوه ستراتیژي بیا دا هم ده چې مونږ ماحول اطراف دغه کو معافیت ورته دغه کو چې نور ماشومانو ته بیا انتقال نه شي.
د قندوز دینی عالم مولوی عبیدالله وایي چې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکول د ګوزند د مخنیوي لپاره دوا ده، او زیاتوي چې په حدیثو کې د مرض د مخنیوي لپاره د دوا استعمال د هر مسلمان فریضه ګڼل شوې ده.
تطبیق د واکسین په افغانستان کې د فالج مرض لپاره یوازینی مخنیون کلاره ده، ځکه هر مسلمان او بالخصوص د افغانستان خلک په دې باندې مسؤلیت او مکلفیت لري چې خپل ماشومان یا کوم ماشومان چې واکسین سوي نه دي هغوی د مراجع او کوم مراجع د واکسین چې دلته مراجعه وکړي خپل ماشومان واکسین کړي. ځکه نبی اسلام بارک فرمایي لیکل دا ان دوا ان د هر مرض دپاره څه ده دوا ده، فلهذا واکسین او د واکسین تطبیق یوازینی لار ده لپاره دفع د مرض د فالج.
دینی عالمان وایي ټولې هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي دوی په اصل کې د خپلو اولادونو صحت ته پام نه کوي، او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تکړه او صحتمند مسلمان پر ضعیف مسلمان غوره دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، په کندهار کې د کرهنې یو شمیر مامورین وایي چې د انګورو په نوې بڼه باغداري ښه نتیجه ورکړې ده، او له تیرو درو کلونو راهیسې په کندهار کې د انانوي باغونو د بدیل لپاره په نوې بڼه باغداري رواج سوی او حاصلات یې ښه دي. عزیز الله پوپل په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د کندهار جړی، پنجوایی، ارغسان او ځینې نورې سیمې د انګورو لوی باغونه لري چې ټول یې په انانوي ډول باندې جوړ شوي دي. زراعتي مامورین وایي د یادو باغونو لویه نیمګړتیا دا ده چې اوبه ډیری غواړي خو ډیر حاصل بیا نسی نیولی. د کندهار ښار په لویدیز باغی پل سیمه کې د انګورو د نمونوي باغ د مځکې له سطحې څخه یو نیم متر لوړ دی، او د انګورو بیلابیل ډولونه پکښې موجود دي.
د انګورو اکثره تجربه چې یخ شوې دي په ژړی ولسوالۍ کې، په پنجوایی ولسوالۍ کې، په دامان کې اوس ډېرې تجربه یخ شوې دي، او دا ټولې ساحې توافق لري د دې سره، د انګورو د هغه سره کښت سره، نو ښه نتیجه یې ورکړې ده. اکثره خلک دې ته لیوالتیا ښیي او دوی باغونه جوړوي.
باغ لرونکي هم په نوې طریقه د باغونو جوړېدو ته لیوالتیا ښیي. باغ لرونکی سیپولا وایي چې پر نوي معیار برابر د باغ روزنه په لوړ اندازه حاصل ورکوي، او ډېر ځکوال خپل اقتصادي ستونزې له همدې لارې حلوي. دی وایي چې د نشي توکو کښت هم کروندګر د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کوي، خو اوس یې پر ګټه ځکوال بې باوري سوي او په نوي ډول د باغونو جوړېدو ته یې مخه کړې.
ساره مخ چې وو هغه خاص تریاکو مقصد 200-300 بابړوي به وي، خاص په تریاکو غنمو دا شی نه کړل، او اوس دا هغه خدای پاک ارزانه کړ، اوس بیرته موږ را خپل الله له رزق سره پیدا سو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.